دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په شمال کې د امنیت د ټینګښت ژمنه کړې. ویلي دي په راتلونکو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي. نور ریپورټونه هم لرو. خطر دې هرڅ په مخ کې پام وکړي. په دې مازیګرنۍ نیم ساته خبری مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته فریبا ظاهر دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان ولسمشر وای پراتلونکو څلورو میاشتو کې به یې عمده تمرکز د افغانستان شمال او شمال ختیځ او سیمو امنیت ته وي. د غزنی چارواکي وای تر شپه وسلوالو مخالفینو د اباند ولسوالۍ په مربوطاتو کې درې پلونه نړولې دي او انټرپول یا نړیوالو پولیسو له چینایي چارواکو غوښتي چې د دغې ادارې د مشر په اړه چې ظاهرا چین ته د تلو پر مهال لا ترکه سوی معلومات ورکړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر وای پراتلونکو څلورو میاشتو کې به یې عمده تمرکز د افغانستان د شمال او شمال ختیځو سیمو امنیت ته وي. محمد اشرف غنی چې نن یې په بلخ ولایت کې ولسی غونډې ته وینا کوله د امنیت په تړاو د راتلونکو اقداماتو ډاډ ورکړ.
شمال افغانستان ما اجازه نمیدیم غیر مسئول توجه عمده ما در چهار ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در پایاب جوزجان سر پل که بلخه متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز، اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د بلخ له ولسوالانو او ولایتي شورا له غړو سره د خبرو پر مهال ویل چې د بلخ امنیت د حکومت په لومړیتوب کې دی. هغه ویلي چې په ناامنو سیمو کې به پوځي عملیات وکړي. د غزنی ولایت چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو مخالفینو د اباند ولسوالۍ په مربوطاتو کې درې پلونه نړولې دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې دغه پلونه په ماینونو الوزول سوي دي، خو وایي په یوې پیښې کې څلور تنه وسلوال مخالفین د خپل ماین ښکار سوي دي. ښاغلی نوري وایي
د غزنی ولایت د اباند ولسوالۍ په اړوند کې د کابل کندهار د لوی ادارې اړوند درې پلچکونه پر ماینونو الوزول دي او د قرباغ ولسوالۍ په عبدالاول سیمه کې د عبدالاول پل شي او لوی پل و دای هم تیره شپه دوی مصروف وو چلته مانځ په ځای کې شپې د نړیدو په تنګ څلور تنه وسلوالان پکې وژل شوي دي.
د غزنی د والي ویاند وای وسلوال مخالفینو له یوې اونۍ راهیسې د کابل کندهار ترمنځ لوی لارې په اوږدو کې د تخریبي فعالیتونو او د لارې د بندولو هڅه کړې ده، خو مخه یې نیول سوې وه. د شغلې نوري په خبره د غزنی په اکثرو تر ګواښلاندې سیمو کې تازه د امنیتي ځواکونو ځای پر ځای سوي او زیاتوي چې ډېر ژر به په دغو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په افغانستان کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په مقایسه روان کال په همدې موده کې د ملکي تلفاتو شمیر 10% ډیر سوی دی. د دغه کمیسیون وایي بلال صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي دلیل له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ او د نړیوالو قوانینو نه مراتول ایات کړی دی.
د ویلا
بده مرغه په دې ورسته کې موږ وینو چې د ملکی وګړو ټولنې په سیستماتیک ډول په نشه کېږي چې دا ډیر د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ شمیرې ښیي چې د تیر کال د لومړۍ یو شپږو میاشتو په مقایسه په ملکی مرګ ژوبل کې 10% ډیروالی راغلی دی. شغلی صدیقی په افغانستان کې د جګړو لشکل خو وغوښتل چې د نړیوالو قوانینو رعایت وکړي او په عین حال کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه کسان جدي تعقیب کړي چې په افغانستان کې ملکی وګړو ته زیان رسوي. د افغانستان په شمال کې د دوو قانونو د رایستلو تړونونه لاسلیک شول. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رایستلو تړونونه د اکتوبر پر 15 د قانونو پټرولیم د وزیر او د یو بهرني شرکت ترمنځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول. په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفارت پر فیسبوک باندې په خبره سوي خبر کې د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې د دوو تړونونو لاسلیک کول خورا مهم بلل شوی دی. د خبر ځای په حواله د افغانستان د قانونو پټرولیم وزیر نرگس نهان ویلی چې د خصوصي څنګه او افغان دولت په مشارکت سره به ګرنو خلکو ته د کار زمينه برابر شي. سمو ځغلا زادې راډیو ری انټرپول یا نړیوالو پولیسو له چینایي چارواکو څخه د دغې ادارې د مشر په اړه چې ظاهرا چین ته د تلو پر مهال لا ترکه سوی دی معلومات غوښتي دي. انټرپول د یوې اعلامیې په خپرولو سره نن وویل چې هغوی د مینګ هانګوی د لا ترک کېدو په اړه د چین لخوا رسمي ځواب ته منتظر دي. د ښاغلي هانګوی میرمنې ویلي چې د سپتمبر په وروستیو کې له خپل میړه سره هغه مهال خبرې وکړې چې هغه له فرانسې څخه د چین پر لور د سفر نیت درلود. د فرانسې امنیتي چارواکو هم په دې اړه جلا تحقیقات پیل کړي دي. او په لاتویا کې نن پارلماني انتخابات کېږي. د دغه هیواد مطرح سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې د روسي پلویانو سیاستوالو د بریالیتوب مخه ونیسي. دغه د اروپای ټولنې او د ناټو سازمان غړی هیواد له روسیې سره 220 کیلومتره ګډه پوله لري. د لاتویا 25% وګړي روسي اقلیت جوړوي. دغه هیواد په 1991 میلادي کال کې له روسیې څخه خپلواکي واخیسته. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځني صفه دول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. وابوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی په مزار شریف کې وی ولسی غونډه ته په وینا کې ویلي دي چې د افغانستان د شمال د نارامه کولو طرحه د دښمنانو یو پخانی طرحه وا او یو قصدي عملونه مول ژمنه کړې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د شمال امنیت ته ځانګړي پاملرنه وشي. دا به مها وابوري چې د افغانستان د ورزش د ساري او شمیر بنسټونه وي د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي بنسټونو د رای ورکولو د 15,000 مرکزونو د امنیت د تامین په اړه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو په مقایسه د روان کال په شپږو میاشتو کې په 30% زیات شوی. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراوړل موږ سره اوسئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د شمال زون ته د نامنیو د انتقال سبب د دښمنانو یو پخانی طرحه او امدی هڅه ده. ښاغلی غنی دا څرګندونه مزار شریف کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې وکړي او وی ویل چې په شمال کې به د امنیت ټینګښت په راتلونکو څو میاشتو کې ځانګړې پاملرنه وشي. مجیب رحمان حبیب زی له سیمې رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې شمال زون ته د نامنې انتقال د افغانستان د دښمنانو یو پخوانی پلان شوی طرحه ده چې په شمال زون کې د لویو دولتي پروژو او د منځنۍ آسیا سره د هیواد د اړیکې د تخریب په هدف رامنځته شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه په بلخ ولایت کې عام ولس ته په وینا کې وویل چې په شمال زون کې امنیتي ګواښونه او نامنی امدی بڼه لري او دلیل یې هم په شمال زون کې د لویو پروژو موجودیت او له منځنۍ آسیا سره د افغانستان اتصال دی. ښاغلی غنی وویل د افغانستان دښمنانو ولې جګړه شمال ته انتقال کړه؟ د هواد لوی درستیس په جواب کې وایي چې عمده دلیل یې لوی پروژې او مرکزی آسیا سره د افغانستان وصل کېدل دي. ښاغلی غنی د خپل وینا پر مهال په بلخ کې د پولیسو د تشکیل په پراخېدو تاکید وکړ او ویل چې ښاری پولیس لا پخوا باید زیات مسلکي او په منظمو پوځي تجهیزاتو سمبال ووسی. ولسمشر زیاته کړه په بلخ کې پولیس باید مسلکي ووسی، دوی باید تجهیز وي، خاصتا ښاری پولیس باید زیات شي او د حوزو شمیر هم ډیر شي. پولیس ته ځانګړې پاملرنه لرو او اساسي هدف دا دی چې اردو متحرک شي. که اردو یو ځای کې راګیر وي او له وړو پوستو څخه ساتنه وکړي نو د اردو قوت له لاسه ورکوو او په کمانډو ځواکونو په هیره نه کوو. ولسمشر غنی بلخ ته د خپل سفر دویمې ورځې په ترڅ کې د دې ولایت له ولسوالانو، سوداګرو او دینی عالمانو سره پر امنیتي، سیاسي او تجارتي موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی په بلخ کې له سوداګرو وغوښتل چې د پانګې په متمرکز کولو سره د کارموندنې زمینه زیاته کړي او همداراز په صنعتي پارکونو کې د تولیدي فابریکو په جوړولو سره منځنۍ آسیا ته د افغاني صادراتو کچه په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. هغه وویل
4 تا 6 هستی های
زموږ غوښتنه دا ده چې د څلورو تر شپږ اونیو په ترڅ کې باید ټول یوه متحده طرحه ولرئ او خپلې پانګې متمرکزې کړئ. د ځمکې ستونزه دولت درته په بنیادي توګه حل کوي او د صنعتي پارکونو په اړه خپل وړاندیز وکړئ او خپله یې تعمین کړئ. دولتي کاغذ پرانۍ ماته د منلو نه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ ملکی چارواکو او عام ولس ته په خپله وینا کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه له خپل ملي حاکمیت څخه د دفاع او ساتنې وړتیا لري او پردیو اجیرو بهرنیو ځواکونو ته زموږ د خاورې د ساتنې ضرورت نشته. ښاغلی غنی دا څرګندونې په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو د طرحې په غبرګون کې مطرح کړي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکی تلفاتو شمیر د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په شپږو میاشتو کې په سلو کې ډیر زیات شوه. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې خلک په سیستماتیک ډول په نخښه کېږي. دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیره هڅه کوي چې د ملکی کسانو د تلفاتو مخه ونیسي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکی کسانو د تلفاتو زیاتېدو ته پکتو وای. په جګړه کې ښکېل اړخونه باید د خلکو بشري حقوقو ته درناوی وکړي او نه دې په نخښه کوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مجازاتو او د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو نه د سرغړاوي په اړه د مافیت فرهنګ لامل شوی چې په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو شمیره لوړه شي.
متاسفانه ورځ تر بلې نه ملکی کسان ډېر سیستماتیک شکل باندې په نخښه کېږي چې دا د بشر دوستانه قواعد تر پښو لاندې کول دي او همدارنګه زموږ نور نافذه قوانین او د پروسه کال ان په دې شپږو میاشتو زموږ برسیان دا راښیي چې حدود
خاغلی صدیقی لخکیل و اړخونو وغوښتل چې نړیوال بشر دوستانه قوانین رعایت کړي. د له حکومت هم هیله وکړه هغه کسان چې د ملکی کسانو د تلفاتو لامل ګرځي قانوني چلند ورسره وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ماموریت قومندان سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان خلک ډیر دښمنان لري او له امنیتي ستونزو سره مخ دي. سربیره پر دې د امریکا د پوځي مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووتل هم په افغانستان کې پر ملکی تلفاتو اندېښنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د خوږیاڼیو په ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په یوې حمله کې درې ښځې او یو ماشوم وژل شوی او دیرش ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې په تېرې یوې میاشت کې د هیواد په دولسو ولایتونو کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې 130 ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د سرمال د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل په ځینو حالاتو کې چې وسلوال مخالفین د ملکی کسانو کورونه د ډال په توګه کاروي خلکو ته تلفات اوړي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو قوانینو طرز عملونو همدارنګه د بشر حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن دي او په همدغه چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي. د دې ترڅنګ د جلال احمد جمهور رئیس د هدایت سره سم امنیتي ځواکونو نوي طرز عملونه د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره جوړ کړي دي او زموږ امنیتي ځواکونه د همدغه طرز عمل په چوکاټ کې خپل عملیات ترسره کوي.
د بوبل د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د پیښې په اړه سیړنې پیل شوې او ډاډ ورکوو کوم کسان چې د عملیاتو پر مهال د خلکو د سر و مال په ساتنه کې بې پروايي کوي مجازات بشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د امنیت د تامین په برخه کې له دغه هیواد سره خپلې ژمنې عملي کړي چې په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی او زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غواکې. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې به شاوخوا 15,000 د رای ورکولو مرکزونو امنیت وساتي. کمیسیون که څه هم په ځینو سیمو کې د لوړو امنیتي ګواښونو د موجودیت خبره کوي، خو دا چې انتخابات به پکې وشي او که نه په دې اړه څه نه وایي. محمد حدیث پردیس نور تفصیل لري.
انتخابات هغه ملي پروسه چې ټولې د ترسره کېدو لپاره شیبي شمار یو د انتخابات خپلواک کمیسون هم په دې اړه د چمتووالي خبره کوي. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په ورځ باید رای ورکولو 15,116 مرکزونه پرانستي وي. د دغه کمیسون د ویان مرسیال زبی سادات وایي چې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه نه لري.
د امنیتي بنسټونو تعهد کړی او دوی ژمنه کړې ده چې د ټاکنو په ورځ به دوی د 15,116 رای ورکونې مرکزونو امنیت خوندي کوي چې ټول 28,000 د رای ورکونې محلونه ترسره کړي. په ورته وخت کې دوی څه باندې 50,000 ځواکونه هم د همدغې ورځې د امنیت خوندي کولو دپاره دوی په کار ګمارلي. تر دې دمه پورې داسې کومه خاص اندېښنه نشته. د ټاکنو د امنیت خوندي کول د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی.
ښاغلی سادات وایي امنیتي بنسټونو د انتخاباتو په ورځ د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړی او په همدې دلیل په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات زیات شوي هم دي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 50,000 ځواکونه ګمارل شوي او دغه پروسه به د امنیت په فضا کې ترسره شي. له دې ټولو سره سره په هیواد کې د رای ورکولو د 2,000 مرکزونو تړل کېدو د انتخاباتو د سراسریتوب په اړه پوښتنې پیدا کړې. د افغانستان د آزادو عدلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د نومندانو وروستیو ترورونو او ناامنۍ ته په اشارې سره وایي چې ښایي په هغو مرکزونو کې چې حکومت یې د امنیت د تامین په اړه ډاډ کړای هم انتخابات تر سره نشي. دی ویل بعد مرغه د انتخاباتو سراسري توپ د اساسي قانون لمخې تر پوښتنې لاندې دی. کته هم وضعیت د درک وړ دی، خو کوم 2,000 مرکزونه نشو پرانستلای نو حتما به د انتخاباتو په ورځ هم ستونزې ولرو. د خغلی رشید په خبره داسې اندېښنې هم شته چې خایي د نامنې په پلمه د انتخاباتو له بهیر څخه سیاسي استفاده وشي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي بنسټونه باید دغه بهیر د امنیت خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت له دوو بهرنیو شرکتونو سره د بدخشان د سرو زرو او بلخاب د مسو د قانون د رایستلو تړونونه چې تیره ورځ د امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شوی ډیر مهم ګڼي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر منتفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړونونو د شفافیت په اړه ادعاوي بې ځای دي. لخغلی منتفی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د یادو تړونونو د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلی.
خوشبختانه د قانون او پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې د صنعتي استخراجي سکتور نه د مؤثر استفادې لپاره یو مشخصه تګلارې جوړ کړو. د ماغي تګلارې په اساس باندې موږ پر مخ روان یو او توانیدلو چې مهم اقتصادي پروژې زموږ لپاره حیاتي ارزښت لري هغه د قانوني پروسول لارې پر مخ وېسو او د برخو کې قراردادونه ولرو. خوشبختانه د بدخشان د تلاو او د ترڅنګ د بلخاب د میسو قرارداد په امریکای متحده ایالاتو کې امضا شو د بهرنی شرکتونو سره. افغان ترکش ماینینګ په نامه باندې یو کمپنی ده چې بدخشان د طلا قرارداد د غوی سره امضا شوی
دی.
سهمدار دي په دې کې مختلف افغان سهمدارم لري او خارجي سهمدارم لري. نو دا کنسرشوم دی عموما ستر قراردادونه کنسرشومون سره کیږي ځکه دی کې هغه اقتصادي مشارکت تقسیمي نو په حدود د 22 میلیون ډالر سرمایه گذاری ده او د افغان ګولد منرلز برخه کې مونږ د بلخاب او د میسو قرارداد درلو چې اکتشافي برخه کې په حدود 15 میلیون ډالر سرمایه گذاری ده چې دا یو ډیر ښه خبر دی، ډیر مثبت خبر دی په دې سکتور کې د تحرک لپاره، په دې سکتور کې د خارجي پانګې چونې د جذب لپاره او په دې سکتور کې د یو اقتصادي تحرک لپاره ځکه مونږ اوایدو ته ضرورت لرو او خلکو ته د کار زمینی باید برابر شونه. دا قراردادونه په دې برخه کې ډیر مهم او یو ډیر خلاص راوړنه د قانون لپاره.
ولی په هیواد کې دنه دا تړون لاستیک نشول دا تړونونه چې بهر لاستیک شول
حقوقي لحاظ دومره مسله نه لري. مهمه مسله دا چې دا سفر مختص د دې قرارداد لپاره نه و. الته د مالی محترم وزارت سرپرست او د ترڅنګ د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست یو نور ملاقاتونه درلودل او دا کمپنی خارجي کمپنیان دي او دوی د افغانستان په سفارت کې دا قراردادونه امضا شونه. مهمه مسله دا چې حقوقي لحاظ، اقتصادي لحاظ او تخنیکی لحاظ هیڅ نو ستونزه نه لري، ځکه دا یو ستره سرمایه گذاری ده او په محتوا کې د قرارداد دغه تطبیق زموږ لپاره مهم ده. د قرارداد دغه میکانیزم او اصول چې مراد شي دا زموږ لپاره مهم دي چې څه ډول باید پر مخ لاړ شي.
بله خو خغل مطفی دغه تړونونو د شفافیت په اړه انتقادونه موجود ول چې شفافیت پکې په پام کې نه دی نیول شوی، اوس هم د غندخني موجود دي چې د شفافیت پکې نشته دي. تاسو دغه تړون د شفافیت په اړه څه ویل؟
د دې په اړه معنی پنځمه پروز معنی رونټیا څار سازمان ځنی موارد وړاندې کړي او چې کاملا بیا اساس او لمړی خدا چې دوی خپل خبرې دوه ورځې بعد بیرته رد کړلې، ځکه دوی ویل چې چیرته دا پروسی پر مخ لاړې نشي نو حقوقي لحاظ هغه کمپنیان چې مونږ ور سره په مذاکرات کې او د طلبي کې برنده و یعنی غټون کې او هغه کې دیش په مونږ باندې په بین المللي محاکمو کې لاړ شو ولته به ملیونو ډالر د افغانستان حکومت تاوان وش.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې د ازادي رادیو سره یې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په هغه ورستیو قراردادونو څرګندونه کولی چې له دوو بهرنیو شرکتونو سره د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د میسو د قانون د رئیسټلو په برخه کې لاسلیک شوی دی. اوس هم د کابل د خون کوستنځي په کابل کې د خون کې ورس په داسې حال کې ول منزل شو چې لا هم ډیر خون کې له اقتصادي ستونزو سره ټکی. افغان خون کې شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوی نشي پوره کولی، خو د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی د شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د خون کو معاشونه او امتیازات به زیات کړي. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
در جار شا جهانونا معلم استا مقام تا رنگین رنگین شیرونا معلم استا مقام.
په افغانستان کې د خون کې ورځ په داسې حال کې منل کېږي چې د دغه هیواد ډېری خون کې له اقتصادي ستونزو ځورېږي. د دغه خون کول ډلې یو هم رڼا ده. رڼا وایي کومې پیسې چې دوی ته په میاشتنی ډول د تنخوا په توګه ورکول کېږي د دوی د کورنیو لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
دا ماشته د صرف دی او لار کرا هم نه برابرېږي په دې ماش باندې، څه خاصه چې دی هغه د خپل بچیانو د تحصیل په لاره کې مصرف کوي، د خپل د بچیانو ته یو سمه غذا ورکړي.
افغان خون کې شکایت کوي چې حکومت له دوی سره کړې شمنې نه دی عملي کړې او دوی له سخت ستوند سره مخامخ دي. خون کې سعدیه وای
مشکل دا چې د پارلمان یو وکیل دومره لوړ معاش لري به لا هغه چې د هر خواو څخه دوی پیداګاری لري. نور وزیران یو شون کې چې په اصطلاح د یو هیواد زانګو د دوی په لاس کې ده، د هیواد یو اولاد دوی روزي د دوی معاش کم ده. چې زه خپله یو شون کې هم ډېر مې معاش کم دی. هم وار وار رئیس جمهور ویل چې معاش به لوړ سي، اما تر نن ورځې پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کراتو په افغانستان کې د خونکو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ژمنې کړې دي. د میزان 13 نیټه هر کال په افغانستان کې د خونکو د ورځې په توګه نمانځل کېږي او په دغه ورځ د خونکو د مانوي ارزښت د درنوي لپاره ځنګړي غونډې جوړېږي. د شنبه په ورځ په کابل کې د خون کې د ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی ټینګار وکړ چې د خون کو معاشونه او امتیازات به لوړوي. خغلی بلخی ویل د هیواد په 28 ولایتونو کې خون کو ته 90 خارګوټي په پام کې نیول شوې دي چې ډېر ژر به وویشل شي.
په صورت عموم بازنګری معاشات معلمین
په عمومي ډول باید خونکو معاشونو باندې بیا کتنه وشي او د دې تنخواګانې باید د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. همدارنګه خونکو ته په 28 ولایتونو کې 90 خارګوټي په پام کې نیول شوی چې ډېر ژر به د کابینې لوري تصویب او اجرات وشي.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال صدیق پتمن وایي د خونکو د ذهني ارامتیا پرته به د زده کوونکو ښوونیز نصاب له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د سپارښتنه کوي چې د روانو ستونزو د هواري لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوړې د افغانستان د ورزش تصاری او شمیر بنسټونه وایي د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو د پرانیستې مراسمو کې د افغانستان ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې نشو. په دې اړه نور حل د واصل وصال په رپورت کې
د افغانستان د ورزش نه د سار یو شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالیو د پرانیستې مراسمو خوښ نه دي. دوی کاسه هم د دغه لیگ پرانیستل کېدل د افغانانو لپاره یو خلاص تروړنه بولي، خو ټینګار کوي چې د دغه لیگ د پرانیستې مراسمو تر ډیره وطني رنګ او خوند نه درلود. دا چې ولې د دغه سیالیو د پرانیستې مراسم پیکاو کم رنګول، لامل یې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند داسې بیانوي:
کار و دغه لیک د پرانیست برخه کې د افغانستان نمائندګي خلکو ته خود لوي او نړیوال ته دا خود لوي چې افغانستان واقعاً د افغانستان لیک او د افغانستان نمائندګي کوي. همدار از په کور د نن خلکو ته هغه چې د تلویزیون د لارې نګوري باید خود شوی وي چې د افغانستان لیک او خلکو په خپل تصویر لیکلوي چې متاسفانه د لیک په پرانیست کې خلک نه هلی وو او خپل ځان په دغه لیک کې د مدیریتي ضعف د کبله ونه شو لیدلی.
د پداسیال کې چې د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو د لومړی پړاو د پرانیستې مراسم تیر شپه په متحده عرب اماراتو کې ترسره شول او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د دغه لیگ پرانیستل کېدل له ټاپي پروژې وروسته د افغانانو لپاره تر ټولو لوی پروژه وبلله. ښاغلی فضلی ویلي ښایي دا لیگ د کال دوو لپاره زیات ښه نه وي، خو په خبره یې راتلونکو کلونو کې به لا رنګین او د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ چې د اکتوبر له 15 نه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي، پکې لسګونه افغان او بهرني لوبغاړي ګډون لري چې یوازې افغان لوبغاړي به له دغه لیگ نه نږدې $1,000,000 ترلاسه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو ویلي وو چې له دغه لیگ نه به هر کال لږ تر لږه $600,000 عاید ترلاسه کړي. د دغه لیگ 15 لوبډلې د کابل، ننګرهار، پکتیا، کندهار او بلخ په نومونو نومول شوي چې 15 وړې بهرنیو پانګوالو په ځانګړې توګه هندي کمپنیو پیرلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال سمیع الله پام هم په دې نظر دی چې د دغه لیگ د پرانیستې په مراسمو کې باید د افغانستان کلتور او ژبې ته ډېره ونډه ورکړل شوې وای.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي ولیعهد وایي د امریکا سره هغه ژمنه عملي کوي چې که په ایران باندې د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران د تیلو تولیدات کم شي، نو سعودي عربستان به یې په نړیوالو مارکیټونو کې کمی پوره کړي. صالح محمد صالح یې په اړه تفصیل لري.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان له بلومبرګ شبکې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل هغه غوښتنه چې امریکا له سعودي عربستان او دوپک سازمان له نورو غړي هیوادونو کړې وه دا وه که چیرې د ایران د تیلو عرضه له لاسه ورکوو، موږ یعنی سعودي عربستان به د اړتیا وړ تیلو د عرضې ډاډ ورکوو. شهزاده سلمان زیاته کړه اوپیک سازمان په وروستیو کې د تیلو تولید په ورځ کې 1.5 میلیونه بیراله نور هم زیات کړ چې د ایران د تیلو د کمو سوو تولیداتو دوه برابره اندازه ده. د ایران لخوا په ورځ کې 200,000 بیراله تیلو تولید د دغه هیواد د تیلو پر سیکټور د امریکا د هغو بندیزونو له مخې کم سو چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت عملي سي. د سعودي عربستان ولی عهد وویل په وروستیو کې د ایران د هر بیرل تیلو د کمیدو په بدل کې موږ دوه بیراله تیل صادروو، موږ خپل کار کړی دی. خو له دې سره سره د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور لګوي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک روان کال د تیلو بیې تر حد زیاتې لوړې کړې دي. د ښاغلي ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې د ایران د تیلو ټول صادرات به بندوي. د تیلو د تولید زیاتېدل ونه توانېدل روانه اونۍ د برنت په نوم د اومه تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د لندن په بازارونو کې د دوغو تیلو د یوه بیرل بایه $680 ته ورسېده چې په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو لوړ حد شي. د تیلو سوداګر وایي دوی اندېښمن دي ځکه سعودي عربستان د خپلو تیلو تولیدات په کافي اندازه په چټکۍ نه زیاتوي چې دا کار شایي ونه کړای سي هغه خلا چې د ایران د تیلو د تولید د کمیدو په نتیجه کې راغلي ډکه کړي. د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده سلمان بلومبرګ شبکې ته ویلي سعودي عربستان اوس په ورځ کې 10 میلیونه او 1 لک بیراله تیل تولیدوي چې تقریبا تر ټولو لوړ حد دی. خو د ده په خبره د مارکیټ له تقاضا سره سم پر دغې اندازې په ورځ کې 15 لک بیراله نور تولید هم ورزیاتولی سي.
ازادي راډیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه نور رپورټونه او گزارش